स्वास्थ्य सिद्धि।
احمد شبريم ستاسو قربا السلام عليكم وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غني څرګندونې لرو چې پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د سولې هڅه وکړي. افغان حکومت وایي 268 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وارزوو چې څومره پیسې به دا کېږي، حداقل 1500 میلیون ډالره کېږي.
د کندوز په ښار کې مو د وروستیو جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي، اوس چې سیاسر دلته بې سرپرسته تبا او برباد پرته یې ځای چا پور موږده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بے سایه شی ورا شکولی
کورونه را د اوس ول زبانانو شی دان چې مدر له زمين مدر له د چنې ځخاو د خاشو پیدای
پروسکان کې وطن تاریخي اثر روان کړی.
دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی.
نور مطالب هم درو خو تر هرڅه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
ولسمشر غنی وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوزجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوشش په موخه باندې راغلی وو، سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مهال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي. د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې اغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتلو توګه ته چې غوښتري په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوی پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې د امرالله صالح د ادعا په جواب کې ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداري ورکړې چې په سپین بولدک کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له جواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیانی ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو په مرسته بیرته نیول شوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې وي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اورېدل کېږي. د جوزجان امنیه قمانداني وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسېدلي دي، خو د جوزجان د پنځم سمت امیر نجیب نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې خطر نشته.
خپلو ښاریانو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ کومه خبره نشته. امنیتي ځواکونه د هیواد او ناموس د دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅکله نسي کولای شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دوی له حملې سره جوخت امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر خوا ته تښتېدلي دي. د جرمني په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د جرمني چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمني په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډېر کسان تاریخ هم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغه سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته مجبور کړل. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالیستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه منس کې د آزادي راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په نونو سو مواردو کې پر خبریالانو حملې شوي دي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبریالانو آلا روژي لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژي لوویچ یې ځان سره بیولې ده. دغه اقدام د خبریالانو د ټاکولو یو هڅه ګڼل سوې ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي نیول سي وو چې د بشري حقوقو د ملاتړ ډلو ورباندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلې نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی هم درس په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د شمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي طالبان د خبرو پر ځای اوس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال له خپل خبري اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې که څه هم پاکستان ښاغلی غنی وایي چې که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضروي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلي غنی دې کنفرانس کې وویل
موږ د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوه سي چې د وړاندې تګ او همداراز د رواني کشالې یوازینۍ حل لاره له سیاسي لارې کېدای سي. نو له همدې کبله په طالبانو غږ کوو چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل سي، جګړې او ویجاړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمه خپل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت په پیاوړي کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د پاکستان د منځنۍ او لویدیځې آسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلې دي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیستی ده. عمران خان نن د خپلې وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی، او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبریال و چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا اته بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوښښ په موخه باندې راغلی و، اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند و هغه موږ مطلق اندردو. د رویټرز خبري اژانس کارمند په کابل کې سار پر اته بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبري پوښښ تر لاسه کوي د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کمانډوز باکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د سرچینې په وینا پیښه دقیقا د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې پنشه سیبی او وجل سیبی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې دا پاړه سن دی ویلي. په عین وخت کې یو شمیر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وجل کېدل غندلی. په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرت مل یو ځل بیا د جګړې لشکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غوښتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبریال لیږل لومړی خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکیلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدی چیرې خبریال پیژني، په داسې حال کې چې خبریال خپل لباس او زغره هم چې خبریالی پر لیکلی و یا مطبوعات پر لیکلی و هغه ماغوست یو لدوی مغشتنه داده چې په دغه جنگي حالات کې د خبریال ژوند ته توجه وکړي، خبریال سیمې څخه د بے پری خبر چمتو کولو لپاره ساحیت ځو کوشش کوي چې د سیمې واقعي انځور تر ولسونو او خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راځي جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفات په اړه څه نه دی ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار ښار د شپږمې، اومې، اتمې، نهمې او پنځلسمې اوزې څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل شوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دېرش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي چې له امله یې شاوخوا پنځه زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي او د ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یوه تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له نهو بجو بیا د سهار تر پنځو بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د دغو کورنیو یو شمیر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرې کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وسې چې شاسر زه دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یې ځای چا خور لور ده؟ ټول د موږ د داسې دي که دوی خور لور هم دلته مکرري. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو درچوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمي کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات محکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نشي کولی، چې کار ته دینو بس عقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز دی ولی وایان عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوي پیژندل شوي، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټولو اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر 10,000 ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړي دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دی راپورت.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبوره سوي چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي، خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والله کلورو چې وخولې ته واچي، یا د کرې د والله کلورو، یا د ور د والله کلورو، یا والله که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان دیګا نه، بل په کنډوالې نه نه تللې. هره ورځ م راته ولاړ دی، باسي باسي کریا راکي، باسي کریا راکي، باسي کریا راکي، څلور کور په یو وخت خو نه ننوتي. دا خدای به که رسول بای داسې نو موږ سره دي، یا د خپل ملک راته سم کړي، یا د دولت یو ځای راکړي چې موږ خپل سر پکې پناه. کورونه یې راله وسول، ځوانان شهیدان شول. کې مو درلودې؟ من مو درلودې د نوې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونې چې د حاجی بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غمن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوې خو تر اوسه نه ده ورکول سوې.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسکل، زموږ سره کومک نه دی سوی. دا یې پنځم میاشت موږ وایو چې زموږ سره دوم کومک اوس سره نیمسر مومنانې دي زه خپله کوم دی موږ وایو چې دغو سره کېږو. موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اورې، نو خو وایي چې زموږ غږ واوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمې کې آهسته آهسته هغه شرکت سوي مینونه وویستل سول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې د پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مسایل سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,800 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,800 داخلي بېځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نغدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، هغه یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5 یا 6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کې چکیږي هم باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، باید دا تورې خو نه شي پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوځي په لګولین ځای سره په ما سیمه د منګا درپاس ځای کې زموږ د لالپور په ساحه کې د ختی سیمې د پاکستان سره ختی سیمې د تبروش کلی لیکوالان غړي دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې دلته خلک له کومي ورته ولې د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او کا سامان ورته وو چې د وړي د دې او فکر یې ساري نه دا شینه په دې تاسو کول څه کې به تاسو ولې کوئ دا د وړي موسم دی د ختی سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډېر دلکه په پاکستان کې چې په سوا کې کومه ګرمي ده دغه شان د لالپور ولسوالۍ کې هم ګرمي ډېره زیاته ده. هغه نه د سولرو پته ولګېدله، نه د بیسیانو پته ولګېده، نه د کلسافو، نه د ایرکنډیشن، د یو شي پته ونه لګېدله. راځي لیکل کېږي پارټیو ډکېږي خپلې تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي، خو غریب سړي ته څوک نظر نه کوي. 250 راغلي دي په افغانستان څومره کومکونه وشول، خو غریب ته اجازه ونه رسي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
زده زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې کنور مشته ټول وایستو والا ننوتلي دي، هیڅ چا ته ځای نه ده ورکړی. نه ورکوي ټول وایستو والا دي ډېر. موږ د دولت صدا خوایښت ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده، هیڅوک نشي وکولی شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي. که د صحت وخشته، که د موسسات ده، که د نور بخشونه دي، ټول غریب ګرځي وړي شعبې ته هره ورځ خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي؟ په دې راپور کې به یې واوري.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق. دا وتاق څه هم عادي او له خټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلي او سر راټول کړي دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي، د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه جیګ اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجه خواته ځین شیان ست. مقصد دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د ظاهر بابا چوار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو باچا به بل باچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نو راجه خواته هم په لاس راغلی دی، د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي چې د نعمت الله خان له لورې جوړ سوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کېږي، په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او تر څنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانو اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یادیداری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې دی په روزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. زلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې باب دی. د بامیان والی له وسلوال طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر ویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاتسنوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودی دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کېږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د بیلاروس امنیتیز وکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد په در روان میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ارزونې له مخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو له مخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 13 میلیونه خلک له ملکي خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخښو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 13 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریم شوی ده. که داسی وارز او چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالره کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 15 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې هم د چا کار له اخلال سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کې هم ستونزه نه ده پېښه سوې، او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس ویلي، د ملکي خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې:
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاک دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځانته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د توري ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغونی آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه:
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي، د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی، او دغه دیک اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نورادی خواته ځین شیاسته مقصد دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دی. د ظاهر بابا چوار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت 50 دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا به با چاته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم سته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نوراجه خواته هم په لاس راغلی دی، د بامیانو د خواڅخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي، او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي، او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانو اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یادی داری مشر احمد زلاند ازادی راډیو ته تایید کړی چې دی په روزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږ کال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه اثار چې تر خاورو لاندې جراوې باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي اثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته اثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو اثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درونه مینوالو سلامونه مې ومنئ. یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخیستي چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریښي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلی دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یوه خپرونه کې خبرې کړي چې د خپرونه کې هم درته یوه برخه خپرو، خو راځئ چې لومړی دا پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکی له اجازه راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ده. ننګرهار ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. یا شکایت تاسو سب کے بال لگینا تقاوت رئیس افسر خبریں ہو کے ملمے کے سوال جاوار خالد یا کیا خورزابت دریم بزمن دوم بزمن لمرے بن واخیست ہے دا اوری سکر دا اور جنرال دا گروالان مخی کر دی دا خالد پر خط اول کی دی حقانیت نا سخصای خبری ہو کی حقیقت نا دوی خط اول کی دی دوی زن نواجی سرباز زن نواجی خورزابت و زابت زن نواجی که جنرال زن نواجی من دم مخی کری من پیشنیاد کرو چی دا خالد تقاوت دعوت کے رئیس تقاوت خزینه تقاعد رئیس دعوت و دواره خلق شکایت لري او دا موږ دا خبري واورو دا زموږ خبري پر مقامات تور سو
دفاع وزارت یو منصب تقاوتی منصب ما وړوکی مې رتبه ده پر دوه وړوکی مې دا جنرالان په خط اول کې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه نو د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه د خور ضابطان درېیم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان د مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د لږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي موږ دغه مزې تاسو سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خبر نه ده خط اول کې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ خیرت ته مقر ولسوالی غزنی ولایت تماس کیو یو متخاید سنگی رای را نو سو واری غزنی تا ورلو ماشنه ای را غلی تر کلا بدا سیال بی نو داست تاش سب کی او احوال مکسنگ و آخو دا تیک شای سم کار نکی نه تلیفونون نه انترنیت دوگونه سی ماش بی دوگونه کرایو رسی لگی نو دا تاسی سب کی او چه تا رگورفوی مخلی فامان.
سلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د پلاسه ووم کال د تقاوت پیسې تر اوسه پر مسته په مختلف باندې باندې د اوله کړی کړه یو باندې کړی کړه بل باندې کړی کړه سلامت نه کیږي دغه د متقاعد دینو د خزانه سره په تماس کې شوی.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اکثر نام عبدالعزیز علومات تقاعد کو جمع نہ گرفتم تو تمام اسناد کو تسلیم کروں اکثر الیکٹرانکی ہم گرفتم اور جہاں گرفتم ہمارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے جو سلپا نے درو کا بھائی نہیں سمجھ سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپلو معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولای شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفی تابع د دغو ستونزو د هواري ترڅنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تادیاتو په برخې کې چیرې د ستونزو ولري دي کولی شي چې 1550 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اول ته زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دوی پوښتنو ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وظیفه د پاینده صاحب سره شریکې کړي. هر پنجشنبه په اونۍ کې 1 ځل د ماسپښین له 1 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه‌شنبه په ورځ باندې د ماښام له 5 تر 6 بجو د مالیې وزارت سرپرست وزیر لختل شخصي فیسبوک پاڼه څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم دل د ژوندۍ بڼه راځيږي او تاسو تاسو کولی شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفی تابعو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر شي. دا روز اعظم د ساري طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د ستونزو سره خلک مخ دي. بل ظلم زیاته شروع کړی دا او بس خلک ډیر ظلم زیاته کوي او شبکې هم کته کړی دا یو بس یې سیبات نه ټینګیږي او بل ډیر لارې باندې کړې سګنه پرې دی په وکړه. حکومت له موږ خلا ده چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډیر دغد ورشي دي. بعضې کارونه کوي بس ډیر خلک تنګوي.
بلی السلام علیکم. نوم می عارف الله وطن یار دی نخوس ولایت لسبری ولسلین در سر امین کیم. از به رضی رادیو رضون کو کر کون کو سلامونه وایم. دل ته چکم خلات روان دی دا دی غمل وړ نه دی. یعنی زمون پول سلی کی تقریبا هر کله او هر کور شتل شو دی لزیات مشکلات سره مخ مخ دی. یعنی دلته بلغر کلی فنوم یو کله چی دی تقریبا دغه گرمی گرمی موسم دی. یعنی مشمان دی خپل کورونه پر خودلې دی زنناوی دی دا تری لړشوی دی کورونه دلته پر خولې دی. حیوانات کې ګریا د زیات ستون سره مهمه هوي. یعنی اجل مرستو ته ضرورت لري. یعنی دا کورونه چې تقریبا د یو میاشت کې خلک چې دی یو خواش یو دی خوازي دا گرمی موسم دی. دی وزلی د غریبی دا نو بشت نسیورشتا پر دې ځای کې وخت رول دی. نو ان تاسو نه مهیله دا چې دا پیغام زما پیغام نشر کې او دا غلط پورو چرواک ته ورسوي.
سلام علیکم. ز د بادغیس ولایت کې خبره کوم. د بادغیس ولایت کې شیدین کړم. موږ داخل په ولایت کې چې هم تند د هم لږ د هم څور سایکات ورکون هم کاپ دي او د ویج د تند سیستم خامخ شو مرمه یا دغه کورو چې مو شګي قادردان راغلي د داخل په ولایت کې بیا هم څه دي زادن چې چې پچ مو خپل مشره دي چې چې پچ مو د ځان دي او موږ شاسو مو څه ځان دي.
السلام علیکم. زه به دا د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. زه سره مې د پاکستاني چارواکو زخلې موارده چې طالبانو مړی او پاکستان زخلې پکې هم پکې او کورونا هم دلته اوسېږي. جنگ د پاکستان جنگ دی.
الو زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیږدم. وروره یلمن خو ګرده د طالبانو په لاس کې سوی نه یو پوسته پاته سوه او نه ولسوالی پاته سوم یو ولایت پاته دغه معاشره ده. تاسو دای وکی وروره طالبانو خام امریکایان خطا ایستله. امی اشرف غنی خطا ایسته او سیم خطا باسی سوله سوله یا دی په دغه دغه کې بس ګرد ځاینه ونیوله. ما د افغانستان خلکو ته دا پیغام ده چې یا پلاخ نیم لا مدمر په وخت کې ګرد افغانستان کندواله سو دونه تعمیر نه وچی او مامور پکښ نه اسوای. نو اوس یې بیا مکنډ والا کوي ګرد د کورو ته راووځي، که یو یاس که لس یاس که شل په کور کې یاس ګرد راووځي، دا په بړستن کې مه ننوځي، مرګ په واده د ګرد راووځي. وروره چې د عسکرو د حکومت خو په وس کې نهشته، دا ملکي خلک دې راووځي، سلا دې واخلي وروره، دا بلا دې د دغه افغانستان وباسي.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره وروره اشرف غني څه شي شروع کړلي؟ دا څه رقم بچا دی سور افغانستان کې؟ اونې دا ځان نه خوځي، نو معاملې چلې ملکونو سره، پاکستان سره هم دې ملت ته دی وینا چې دا څاله دې شروع کړلې په افغانستان کښې. هله کوم ځای ما پیغام نه شل نو اشرف غني چغې بچې دې والی چې افغانستان دا دولت زما ساتلی شي، ولې اوس پیرو ته اجازه نه ورکوې؟ تیرې ژبې دي.
سلامونه، نیک احترامات، ننګرهار ولایت نه. کوم چې بادغیس په محبس باندې کار وکړ طالبانو، نړیوال ودی دي کې هر رقم مجرمین پکې وو چې هغه په تېښته بریالي شله. دا خو داسې شو چې دی د یو د ځنګل قانون غواړي چې کوم مجرمان هر رقم دي هغه یې وتښتېدل، نو د دې ځواب به بیا څوک ورکوي؟ آیا طالب یې ورکولی شي؟ دی کې هر قسم مجرمینو چې طالبانو آزاد کړه، بیا دوی وایي موږ د ولس دوستي او هر څه پالو، دې څه وکړه په نن په بعد کې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، قاری محمد رسول یم له ننګرهار څخه. ازادۍ راډیو ته د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه نږدې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامو مې دا پیغام دی چې اوسنی د افغانستان د حالات ټول افغانانو ته د منلو وړ نه دی، ځکه امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او کرونا هم په ډېر زور کښې ده. نو د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه حالات دي چې د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي، دغه حالات دې لږ کنټرول کړي، امنیتي وضع دې برابره کړي، تر څو افغانان په سولې د سولې د چکر نه لاندې شپې ورځې سبا کړي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. ما اجاز حکمت یم، د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته د ازادي راډیو ته پرېږدم. زمونږ دغه مشکلات چې دغه تر اسد آباد کونړۍ ولسوالۍ تر غازی آباد دغه لاره وسلوالو مخالفینو د دوه اونۍ څخه کېږي چې دغه لاره قطع کړې ده. مونږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، په دغه لاره زمیني تک راتګ کېږي، خو زمونږ عوام خلک هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو مونږ د ازادي راډیو څخه دغه هیله او غوښتنه لرو چې زمونږ حق تر مسؤلونه تر وکیلانو هم ورسوي چې زمونږ د دې لارې غم وخوري او دغه لاره دې مونږ ته ازاده کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه. ډېره بخښنه غواړم، یوه خبره مې یاره شوله. زما سلام دې د زابل والي حمیدالله تخي او رئیس عطا جان ته ورسېږي. ما کوي په دا خپل ګریوان کښې وګورئ، د الله او د قرآن په لحاظ باندې دغه توپونه او د امریکې او د شوروي توپونه هم راوړي دي. دا د عمکي کلی خو ټوله ستا ورندارګانې او خوندې دي، ستا د اکا زامن دي ماندې والې در سره کړې ده. د خدای په لحاظ باندې ورته د جنګ ور سره وکړه. هغه توپونه وړې کلي دي ټوله په برباد کړل، د خلکو خونې دي ور پټاو کړې، مالونه دي پټ کړل، خلکو کډې بار کړي دي. هلته ور سره وجنګېد، دغه توپونه بند کړه، د خپلې ورندارګانې او دا مؤمنان مه په وژنه، ستا د آینده در خرابوي.
سلام علیکم، زه د هلمند جزبکي زحمت در کوم او دا زما پیغام دي ټول هلمندیان وړونو ته ورسېږي. موږ په هلمند کښې وضعیت ډېر خراب دی، یعنې ډېر خوراکي مواد ډېر پورته شوي دي او د امنیت د نگاه څخه د امنیتي زیاته شوې ده چې شاوخوا هر شپه هغسې جنګونه چې خاره یې نهشته. نو دا ډېر غټ تحولات سره هلمند مخ دی، د مرکزي حکومت څخه دا توجه ډېره غواړو.
السلام علیکم، زه نورستان ولایت ومن ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې دلته دغه د کونړ او دغه نورستان کوم عمومي لاره چې ده، دغه لاره باندې د خطر نه وروسته طالبان دغه پلان لري چې دغه لاره وتړي او د حکومت پلو او عامو خلکو پر وړاندې دغه لاره بنده کړي او په دولت باندې فشار راوړي. زما د افغانستان مرکزي حکومت نه، وزارت داخلي نه او وزارت دفاع نه دا غوښتنه ده چې باید د دغه عمومي مسیر امنیتي حالات باید خوندي کړي. که چېرته دغه مسیر طالبان وتړي، نو دا به عامو خلکو ته ډېره زیاته ستونزه را پیدا کړي او حتی چې د نورستان ولایت هغه سکوت کېدو سره هم مخامخ شي، ځکه چې د نورستان د ټول حکومتي چارواکو او د امنیتی مسولینو ټول هغه اکمالات چې دي دغه مسیر باندې کیږي، او دا د نورستان او کونړ لپاره ډیر حیاتي ارزښت لري دغه لاره.
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد خبر کوم. دا مې پیغام دی ټولو حکومت ته او مسلمانانو ته، افغانانو ته دا پیغام دی. دا دوحې ته چې کوم پلاوی تللی دی، هلته خو ټول طالبانو خلک ټول لایان دي، عالمان دي، مفتیان دي. خو تاسو داسې عالمان لایان سره راټول کړئ، هغه واچوئ. عالمان لایان په ژبه کله سره پوهېږي؟ نو دا چې وکړي که اول خو بې طرفه ملایان ول عالمان راټول کړي، بې طرفه نه دي. حکومت کې د ملایان مولایان راټول کړي، دوی هغه په هغه ورځ په هغه ګړي ته لاس رسولی شي، یو ځای سره رسېدلی شي. عالمان ملایان هېڅکله نه سره کېدلی. دا یو کم باید اوس د خدای لپاره کړي. دا کار سره ځندېږي. ملایان ملایان ته ژبه 300 روپۍ ځي، په حقیقت سره پوهېږي، په شریعت سره پوهېږي.
زه د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام د زابل ولایت استوم. خلیلزاد هغه پخوانی د طالبانو یو مشاور نماینده، او له پخوا څخه هم ټول پلانونه د طالبانو په رسمیت پیژندل په امریکایانو ټول چارې دی. تش دا غواړي چې خپل ځان وښيي. نو مننه چې دی د افغانستان د آینده د رئیس جمهور خیال لري، او که څه تړون له طالبانو سره کړی دسي، دی زموږ د افغانانو د ملک دفاع ملیشه سازي یا بله یا بله بوله. موږ هېڅ افغانه ملیشه سازي نه کوي. ټول د وطن د دفاع لپاره، د هر ظالم د هر جابر مخنیوي لپاره موږ ته اوس ټولو ته معلومه شوه څه کېږي. هغه خلک د طرفدار د طالبان دي، هغه هم اوس پوهېږي چې څه موضوع روانه ده.
طالبان څخه مو په جدید ډول خوشکنه ده چې په لوی ولایتونو کې خپل جګړه ودروي، ځکه ټول افغانان وژل کېږي او ټول خرابي او هر څه افغانانو ته رسېږي. تاسې وګورئ، هلمند، کندهار او یو شمېر نور ولایتونه زموږ په خلک عام ولس ټوله تکلیف مشکلات عام ولس ته پېښېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شاولی د امام ولایت مرکز شرکت څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم چې په موږ کې ډیر شدید بد حالت دی. ځکه مجاهدین راغلي د پولیس سر ته پیلا وسم جنگ شروع دی، شدید جنگ شروع دی. هلمند ولپورې چارواکي هیڅ اقدامات نه کوي. سربازان مشر دی په پوسټو کې، ستونزې ډېرې دي او مشکلات ډېرې دي. ځکه پوسټ مشر دی مهماتو د نه ډوډۍ د لاسه وسنه ده. شندک ماند دا پوسټ کې دی مشر په بلان کې وسنه وي. جنگ شروع دی په درې موزه درې موزه درې در درونش تهدید دانیده.
السلام علیکم. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه تماس مریږي. دا ورور څه کې ساده ده چې د مرغاب ولسوالۍ د نه پارچ راځي د ایران یا د خارج راځي په افغانینو کې ور پر بلی. بس شخصي ملکیان دي بعد دوی بس تیر وای خبر مټرې تو کې د سپاریان سره ولګي. دا څه کې ساده دا دولت نشته، دا څه شي نشته، دا څه مرچاغان دي ورسې د لوی مشرانو ته د لوی غټ غټ خلکو ته دا ولې دای کوي. دا خو اسلام دی، دا وګړي اسلام دی، دا په اسلام کې شي ولې پیدا دی. دا یو کوي چې سلام په اجازه ده بعد موږ دغه نشر کوي.
السلام علیکم. زه نعمت الله یم، یو سلیات مون فلور می مار د شهید دی. وطن خپل خونه مو زه ته گزاره کوم. مونږ ته لږه کومه کې هغه مرسته سوال کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جان د هلمند ولایت څخه. دا ولی وروره وکیلان ته وکیلان کومندانان مشر وزیران هیڅ څوک دفاع وزارت هیڅ څوک د چا په غم کې نه وي. د هلمند ولایت شپږمې او زیمه انتقاد سیمه تر نیمایي پورې طالبان نیولې ده. برای مخصوصا د منطقه تر نیمایي پورې طالبان نیولې ده. پوستې ټولې راټولې شوي دا غسې د بولان د حاجي خوا حاجي منطقه چې ما دې تر پله لږ وتیر تېر دوه کیلومتره بالا طالبان نه دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې پیغامونو زموږ د دې اونۍ پروګرام هم پای ته ورسید. ځینی اوریدونکو ګیله لري چې پیغامونه نه خپريږي. موږ په نوبت سره ټول پیغامونه خپرو، البته استثنا لري. استثنا دا چې هغه پیغامونه موږ نشو خپرولی چې د غږ کیفیت ډیر ټیټ وي او یا هم سپک سپور پکې ویل شوی وي او د ژبې عفت پکې نوی مراد شوی. له خپل همکار طاهر روخان هم مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خپرونې مو په الله سپارم. ښې چارې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Come on.